خاتم نظام لولوری د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی، خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکري.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنه کړل شي، په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندیدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسېدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیاوو او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیسټم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په ځانګړي ډول د ښیښې له وضعیت څخه ستاسې ارزونه څه ده؟ او آیا دا ډول نشه یي مواد به د تریاکو د قاچاقو بدیل شي؟ او په دې برخه کې د طالبانو حکومت مبارزه څونه کافي بولئ تاسو؟
د ښیښې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزي آسیا او نورو سیمه ییزو هېوادونو کې د ښیښې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو، نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه ښیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې ښیښه نورو هېوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هېوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د ښیښې او نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې ښیښې اندازه وګورو، نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډېره قاچاق کېږي چې د بالکان له لارې نورو هېوادونو ته وړل کېږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید د ډېروالي یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کېږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کېږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هېوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم کړي.